په افغانستان کې د ماښام او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي، خو په پیل کې لنډ خبرونه. یونما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې چنن خپور سو ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چې چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د خبرونو مرکز چې له هېواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له لورې لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شویه لژکیو د دوشنبې ورځې برید په کلکه غندلی. هغې امیری نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د تاوتریخوالي دغه بې معنا عمل د هغه بې رحمانه کړاو او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخ ټولنې یې ګالي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې نن پنجشنبه خپور سو، په غزه کې د ویجاړو سوو کورونو جوړول شاید تر روانې پیړۍ دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په دې ارزونه کې ویل سوي چې په غزه تړنګ کې جګپوړي ودانۍ په کنډوالو بدل سوي او نږدې اتیا کلونو ته اړتیا ده چې د استوګنې ټولې ویجاړې سوي ودانۍ بیا جوړې سي. د بشري حقونو د څار سازمان د هغو فلمونو په باب د څېړنو غوښتنه کړې چې ظاهرا پکې ښکاري د اوکران یوویشت سرتیري روسي ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته ادامېږي. اروپایي ټولنې نن پنجشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا لګیږي. او د دوبۍ د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله دې هوایي ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
ترنو دوستانو ستړي مشي د آزادی په سپو کې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم د یارلس کلمې په هم دی ورځ یعنی د می د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټآباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړی او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خبرونه کې څیړو. په خبرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي سره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب، ډیره مننه په خبرونه کې لا ګډون څخه. لا تاسو به پایل کو د اسامه بن لادن لا وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه؟
مننه صاحب، تاسو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه خو داس فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروی فشار پیوست دینه چه اغا مشکل حل که اغا دوچنده که یعنی یو عکس العملی پروسه را منسته که چه اغا بیا دی لومبی زل دی فشار نرکوی بر صورت سوال تکراو شو یعنی دی دیر لسکلونو که سرد دینه چه نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی د القاعدې رهبري له منځه تللی ایمان الزواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراتې دي او یا تر شوي دي د منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره یعنې دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو بلکه په منځنی آسیا کې د آسیا په نورو هیوادونو کې په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګرې ډلې رامنځته شوي دي. یعنې دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو استخباراتو زیږنده دي، دا هم یو فرضیه دی، لیکن ټول فکر داسې نه دی. یعنې په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی، په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې هماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نوره نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی، فعالیتونه کوي. طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پېښېدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی، سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی و چې دوی به القاعده یا نور ته راګرځېدلې نه پوهېږي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي. یا په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنی دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنی د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي. دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغې له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان او سرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنی په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه دی تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته، د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو، او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3000 to 3500 زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل، د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې، او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو، د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ و له کبله وو، او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې یې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده. په جهاد کې مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د دې په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو، او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې یې دلته مصرفولې. او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته یې درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې و، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي، زه په جلال آباد کې وم، انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکلتي رئیس و. انجینر محمود لاړ سودان ته، او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته، او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړ، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم دې ډېر امکانات نه درلودل. نو انجینر محمود لار انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان د لار د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوست او اسامه بن لادن راوست په ننګرهار کې بیا وروسته په خوګیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو کاروبار حساب کتابو حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل خلکو ته وایي امرنهی کول او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په هغه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري هم دی خوندي وساتي دی انتقال کړه د ننګرهار نه قندار ته او تر آخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې وو دی په قندار کې وو د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده او بیا کله چې دغه یولسم د سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې نو بیا دی بېرته په دغه آخره شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته او په دغه وخت کې د توره بوړه کې وو. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو دغه عملیات پیل شو نو امریکایي سرتیری افغانستان ته رسېدلي وو. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل وو چې دی توره بوړه کې محاصره وو او که ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوالو ته لېږدوو. په هغه شپو ورځو کې وو چې یو مشکل په هغه وخت کې دا وو چې د دې محافظین یا کوم کسان چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت له خوا نه د دې د نیولو دپاره ګمارل شوي وو هغسې کسانو چې د دوی مشران اسامه بن لادن سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او هغه کسانو د اسامه بن لادن نه ډېر پیسې ترلاسه کړې تر څو چې د دوی دپاره د وتلو یو خوندي لاره د هغه تورې بوړې نه جوړ کړو د پاکستان خواته واوښت.
مننه اتمر صاحب. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې همدا تاسو یادونه وکړله له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړې توګه ریپورټونه چمتو کوي او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب. مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله. موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ دی غږ نه اورو. په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وسی شو.
نو دا و چې د نولس سوه شپږ څلور نوې نه تر طالبانوپاکستان کې پټځایونو ته ضرورت لرلو او د دغه په مقابل کې طالب سره خپل جګړي القاعده بشر په کندهار اوس اوسېدلو په ورته وخت کې بیا چې کله طالبانو یا خپل نظام خپل د طالبانو د خپل د نو د وینډو د سره بیا چې کله تر اوسه ټول را مونږ شو لوکال ال کاریټر چې یو څه په دې کې د طالبانو سره مرسته کول نه د طالبانو د راتلونکي د انګلیا پر سر د بارمر کې د پاره او د جوړول د تفصیل ورکړو د یو څه په کومه سره چې یو کې په افغانستان کې دا هم یو څه د طالبانو هم او مات په اړه په څه کې دا څنګه دا وروډه څنګه کردار کم شو او د خپل خپل او نورو کای په هم طالبانو سره په خپل منځ کې د پښتای د خپل مراکې سره نو ځاته چې کار پر ځای نه په هم دی چې کومه چې چې دی نو قوت او هغه چې طالبانو حکومت دی نو وکړه راغلی دا فکر کوم چې یو یو سنتیز یو بل سره همدردی او یو یو تعلق موجود دی عملا د اسکرنا کومه چې دا وخت کې طالبان وګړي یا د القاعده مجبوریت لري طالبانو ته یا د طالبان کومه مجبوریت لري او القاعده ته خو یو نو یو ګروپ رامنځته شو چې او ټول القاعده د اوسالو بن لادن د وجود کې دوه ورسته ظواهري د وجود کې دوه ورسته القاعده اوس خپل یعنی یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي پټ کړي دي او متظر دي خپل دورو اینده پلان وکړه دا وخت القاعده او طالبان ورکه چې فکر کوم چې انا یعنی یو بل سره اقتدادي یو بل سره کېدای شي باندې له هاوس باندې یو بل سره پوهول کې وانه دا وخت فکر نه کوم چې طالبان د فدرالي په افغانستان کې د ډلې په شکل کې حتی د درې څلور کسانو د ګروپ په شکل کې وجود ولري ظاهرین کابل ته رااله دا چې څنګه رااله راوستل هم یو استباب بیا بیا نه ساتل بیا طالبانو د پاره استباب او د طالبانو اعتبار خراب کو خو دغه وروسته فکر کوم چې په دې سیمه کې د القاعده د پاره دا وخت هغه را ضرورت لري نه قاعده خو بیا هم فکر کوم چې ایران پاکستان او د افغانستان په دې سره مرسته کوي چې د القاعده یو څه مشران اوس هم کېدای شي تحرکات لري خو هغه ټول په دې باندې نو اوس هغه فکر کوي چې په خوا په ډول باندې په څنګهونو په قاعده کې مشرانو دلته افراد او کمپونه لرل امریکا او باندې بریټونه کول په خوست کې اوس په شکل باندې خپل قاعده په پاتې نه ده او په افغانستان کې طالبانو ته نور ضرورت نشته ځکه چې طالبانو سره د مرستې نقصانات دي او د قطر د ترور ټول مرکز د امریکا له خوا په دې چې دوی باندې قاعده سره تعلق نه ساتي زه فکر کوم دا وخت زه د القاعده کوم پال حضور په افغانستان کې نه کومه خو بیا هم دا داسې خلک په قبایلی سیمو کې چې ټي پی قوت زیاتیږي نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي ځکه د القاعده او د ټي پی تعلق د شلکلن تعلق وو د 2001 تر 2001 پورې خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق وو هغه د 2001 نه 2001 پورې شپږو کالو تعلق وو او د پاکستان نو دوی لکه خپل وختونه کې ډیر زیات فعالیتونه کول او اکثر مشران هم د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پیو د نورو کسانو سره یو ځای وستل داونی ورسول یا هو مجل شول
یوسف زاسه به مخکله دینه چې تاسو سره خدای پاماني وکړ تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوتونو کې داسې نخې نه خاني او خودل شوې ګوند په زینو کې پډیر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا وسله دی په ځانګړي توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي او یو ریپورت کې دام د ملګرو ملتونو وویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي دواړه له یو بل نه څه غواړي آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود
نه فکر نه کوم چې اوس القاعده هم ماغه خپل طوانا یو आवाज نه ده نه بل لادین له ورسته د کوم کریزما نشته ده ټي پی هم دی خو هيا وڅغوی په معلومو بدون یا د نړیوال سره د دې د ټکنالوژي سره د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کړی او دوی چې القاعده سره د کېدلو څخه خطرناک دي دوی سره هم تعلق پرمره نه پاتې دا فورمه چې تاسو خبره کوي هغه راپورونه مام کتلې دي په دغه راپور کې ټول وخت کریکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز کې دی او سی په 1900 او جهاد په وخت راغله د اوس بشتاغه افغانستان کې واقع کړی دا د پکیر رجی په وخت کې هم ته ویدلو هغه یعنی ډیر یو خو صحت ډیر خراب دی بل ذهني توازن برابر نه ده هغه د دې وجه دا نه ده چې هر عرب چې په افغانستان سره هغه دی القاعده وي خو هغه وخت هم چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه کوم داتو هر عرب القاعده نه ده البته دلته باید دې بنا راټول شي جهاد وکړي روزه د کوم یو نه پورونه چې دی هغه څو زیات په مفروضو دنیا ونه ارزه کې چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چا په خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپله بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې د نه داسې څه نشته ده هغه کس چې دوی ډېر ستر معرفي کړی ده ابو اخلاص المصري هغه غریب په جلال اباد کې اوسېږي او زه فکر کوم چې دومره د غربت ښکار ده چې حتی ماښام او سهار ډوډۍ نه لري اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه د ډېر دقیق وي ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده خو بیا هم دغه یو مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي تر څو طالبان د دغه غافل نه شي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي خو در هم آینده کې څوک نشي ویلی که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دغه پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پېژني نو دا نو طالبان هم کېدای شي په یو حالت کې داسې مرکز چې تاسو په رسمیت نه پېژني او دا ګروپونه چې تاسو ورسره په جګړه کې نو دې لپاره چې تاسو لپاره موږ یو سردردي جوړ کړو نو بیا موږ مجبوروي چې دا خلکو نه حمایت وکړو خو په حال زه فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم کې ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شاهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس یا حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې بریج وکړو اکثر یې راووتلو هغه وخت کې امریکایان ډېر وېرېدلو چې ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري او په حال چې طالبان ټي ټي پی کومه شرطه ده هغه د طالبانو پیروي کوي هغه ډېر زیات نړیوال جهاد د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره د تعصب بنیاد نه ساتي او په دې باندې باندې وو آینده کې د القاعده لپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو لپاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات شانسونه نه ګورم خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري او په دې ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شوي دي او په دغه ځایاتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم بریک تر سره کړي خو بیا هم یعنی موږ نه شو ویل چې 100% القاعده به خلک منځ ته لري هم د القاعده په داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجه نه تایید نه کوي یعنی عمر دوی مشرتابه نه لري سره دی چې ورکیږي سلطان دریا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرتابه خود دوی په اړه باندې ورکیږي چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې یو بل خپل ګروپ جوړ کړو نو زه مله فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې بخوا او ځکه چې بخوا سبسوب د وست یا د غرب خلاف کېدلو یوازینی ګروپ چې ورتللی شي القاعده و چې خپله هغه غوسه سلامله شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جبهت النصر ده یا په یمن کې لکه سره شته ده خو مکمل ډول د خپل مزه نه ده تللې خو دا وخت دی انتظار کوي چې یو مشه په مسته کې او د یو وروسته حالات وګوري ان هغه د جذب لپاره هم
مننه کوم
چې پاره چې څنګه
ډیر زیاته مننه یوسف صاحب تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف صاحب غږ اوریدلی شو وامرید لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت له کبله هیله ده چې اوریدونکي د موږ معذرت ومني. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ، د آزادۍ په څپو کې ونیس پروګرام دی. تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په راډیو واورئ او همدارنګه د آزادۍ راډیو د یوټیوب، فیسبوک او ټویټر له لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ. د امریکا غږ آشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبریږي. اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم و بخې چې یوسفزی صاحب په لاره کې وو او داسې په لنډه منډه باندې هم راواخیست، خو تر تاسو مخکې زه یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډېر زیات مننه ښاغلی انت صاحب محترمه، تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو ټولو کبرمنو اوریدونکو ته مېلمنو ته تخنیکي همکار په دې درم چې شبه است اختر محمد خادم د واشیر ولسوالۍ دی. من واشیر ولسوالۍ
خادم صاحب ستړی مشه دی واشیر ولسوالۍ نه.
ډېر زیات مننه ژوندې وسې، موږ په دې لیست تاسو او مېلمنه به ټول شاست
خوشاله اوسې. د موږ نن موضوع دا ده چې د اسامه بن لادن ل وژل کېدو دیارلس کلونه ووتل، په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي؟ ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، طالبان وایي چې نه لري. که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی انس محترمه، زه بیخي تقریبا د اتو کال شاوخوا به ومه چې کله په دې باندې موږ خبر شوو چې ایمن الزواهری د ازادي راډیو طریقه موږ ته معلومات اوسې یا خبر رالی دې وجل سوی دی، خو زه په دې باندې نه پوهېدم. دغه زموږ کورنۍ یا تر څنګ د سیمې کسان هغوی داسې خواشینی څرګندول، ما پخپله په فکر یا په ذهن کې داسې راګرځېده چې دا شاید زموږ یو شناخته کس وي. خو وروسته تر هغه چې راپوسته وم چې المن الزواهری یا اسامه بن لادن چې دی هغه کوم کس و، نو بیا تر هغه وروسته چې زه درک لرم معلومات لرم بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم کس په اړه موږ نه باندې پوستوي نام دا په دې باندې باوري چې دوی په افغانستان کې داسې یو ډله ووځي.
له واشیر نه اختر محمد خادم و زه براشم. اتمر صاحب ته، اتمر صاحب مخکې مو له سمی یوسفزی نه باوریدل ځینې ټکي چې هغه فکر کاوه، هغه یو خبره وکړله چې اوس القاعده دی هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینی مرجع نه ده چې غوښتل یې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا یې په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي. دی وایي چې اوس دغه خلک بیلابیل ادرسونه لري، یو خیل دغه ادرسونه نه دی داعش وسلواله ډلې. داعش وسلواله ډله څومره له القاعده سره تړاو لري؟ فکر کوم چې هغه لومړني غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و، همداسې وه که نه؟ او دا اوس څه ربط لري؟ دا دواړه څه نږدېوالی لري او څه جلاوالی لري؟
ګورې، خبره دا ده چې دوی خپل بڼه بدلوي او اوس هم که تاسو وګورئ دغه ټول مختلف اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دوی په مجموع کې سره همکاري لري، او که د داعش هغه اولني کسانو ته موږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و، دا د د القاعده غړی و، بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود، همدغسې البغدادي دا د القاعده غړی و، بیا وروسته دی د داعش مشر شو. نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی، یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی. یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي، بل دا خبره ده چې د د زمانه سره سم دوی نوی جذب و جذب کی نوی ارتباطات جور کی تر څو پورې چې خلق دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی. نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزی آسیا کې منځنی آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یمن کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتو نه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی. نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر وي.
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو خای ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې کتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولې په کلونو کلونو ورسره بندیانې وي بېرته یې راخوشي کي ترې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پېښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پېښېږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغېز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که موږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب راروان شو مثلا په مصر کې جوان ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ. جوان ناصر یو نشنالیست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت رنګېدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي هماغه وخت کې د دوی هدف ډېر هغه ملي ګرانه جنبشونه و ډېر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې د اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي دغسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان په دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې په افغانستان کې داوود خان او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول جنرال تیټو سوکارنو په اندونیزیا کې دا هغسې کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې نه راوتی وو دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي از چا خبر نه شرقی و نه غربی یو غیر منسلک جنبش تی جور که او پا مقه وقت که دوی بریالی هم شل پده که دلتا منابع دیر زیاد دوی وادون سره و مثلا ایران یو قوی وادو منابع دیر دلو دلی خپلا جمهوریت متحده عرب یا مصر دیر دلو دل خپلا لیبیا چه تروس و پوریم دقیقه منابع دیر زیادی هم دقیقه دقیقه نور عربی وادونه امریکایان مخصوصا امریکایان پدی بسه شد چه دقیقه اسلام پالی دلی دوی رامیسته کی پاقه وقتی البته دا دی فلسطین قضیم دربان و عودی هودان و ترمیز یولوی لانجاو نو امریکایان دیده دی پارا چه خپلا پاربان کم دغسی قوتون را منسته کی چه یو دی عرب دی جهات بودم دی فلسطین دی جهات بودم دوی مبارزه پیل کی چه دا اوشی کولی چه دنه نا پا عربی وادون که دوی زانت زای پیدا کی نوخاو چه سرد دینا چه خپلا اسلامی دانشمندان یا اسلامی پوهان دینا مختی هم درس نظریات تلو دل چه اسلامی نظریات یا اسلام گرایی نظریات تلو دل بکر مثلا کتاسی او گره سید جمال الدین افغانی یعنی پان اسلامیزم درس یا نظریاتی تلو دل او در نظریات عربی وادونه که دیر زیاد تدخل جنبشونو در آمانسته که دلونه پدی خواچه اول که مثلا دی فلسطین زینه
او بخی دا شوروی دی شوروی یرغل پا افغانستان او پسیمه که دی دی پراختیا چوم را غیز در لود پدی و برخه که
بلکل از دای دیگه نوروز داره دی شوروی یرغل افغانستان که پدون نسو و نوالون کلکل شو اما چطاست خبره که ولی دا دی پنجوستم لسیز یا دشپیتون لسیز خبری دی یعنی کلا چه شورویان افغانستان بندی ارغالو که دقا دی فلسطین جنبش یا اقا دلی چه دی فلسطین دی پارا مبارزه کن دوی دی پارا یا نوی میدان پرانستو شو او دقا احساس یا دقا فکر عربان سراو چه دوی هر چه تباید دقی ارغالو چه دی غیر مسلمان روادون در خوانه بر مسلمانان بندی که دیده پا مقابل که واجه مبارزه و که هم در خواه چه دیده وقتی اسامه بن لادن و دیده نور هم فکر کسان یا دی عرب روادون نه دیر داوطلب کسان دی پاکستان تراخله او امریکا چه گفتل امریکا هم دیده قواتون نه پستفاده سرزکه چه در امریکا رقابت در روسان سرم تجهیزات سال امریکا ورده پیسه سعودی عربستان برابر که اونه او پاکستان دیده لوی پروژه تطبیق اون که دا خبر زمانه نیداده بینظیر بوتو او دی اوباما او دی کلنتن خبری دی چیزی تسته کن دی خبال اقرار که ایپده رسانه که چه دا دل منگا جور کریدی او هم خاصی نو تر کلچه در خوین استفاده و که استفاده و که کلچه بیا گفتر چه استفاده تیونه که بدینیم چه دی ترهگر دی و دی زمین منافع او در ناری منافع تا تعدید دی بیل من زمین بس هم افغانستان متاسفانه در باروت و انبار بنده ناسته سدست فکر کنم چه حسنی واکمنان تدا پکار دی که افغانستان اوش گوری من گا دغس یا بل بوران تا لار لشم چیزی گورم دغا بوران تا رو رو روان او دا زمان دا پارا دغا پینزه سال و اخکال من یو لوبا پاس تیر که بیا با یو دا بل لوب پیلی چی دا با افغانستان دیر دیر زیانمن که اتبا بایدی
من نت مرسیب زایران خدا سیخکاری چی دی القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینتن یو ویډیوي کلیپ شته چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغو ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي. او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یوه فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول د الوتکو په وسیله باندې، د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن اماسي چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو. بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخی صاحب، دی به راواخلو بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ توخی صاحب.
السلام علیکم تا او ستاسو میلمنو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. چې توخی د زابل ولایت چاجي له ولسوالۍ څخه مرغفی کېږي
خبرې کنه؟
بلې زما ژر اوري
اورو تو خسب مهرباني وکي.
مننه. موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټولو تکلیفو او مشکلاتو انقلابو کې مدلته ژوند او ورځ سبا کړی ده. موږ په افغانستان کې ګرځېدلې یا وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان زموږ په سیمو کې هیڅوک هم نه دی لیدلی، نن تاجک لیدلی ده، نن ازبک لیدلی ده، نن عرب لیدلی ده. موږ دې ته اړیان یو چې دا ملګري ملتونه بزرګان دي، آیا دوی دلې اوسېږي؟ دوی له نیویارکه څخه ویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دوی مرکزونه شتون نه لري. بیا په تېره بیا چې دوی وایي د روزنتونو لري څلور ځایه روزل کېږي، نو دا موږ ته بیخي یو غربي تبلیغات ښکارېږي. ملګري ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي.
نو توخی صاحب مخکې مثلا چې مخکې وو وسولې نه یي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې اوسېده، اوس څه بدل شوي دي چې تاسو فکر کوئ چې اوس نشته؟ خو بیا هم هغه د طالبانو حکومت دی، د هماغوی امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربې حاصلېږي. په وخت کې یو ډول حالات او اوس بل ډول حالات دي. نو موږ دې ته اړین یو چې دوی ته مرکزونه معلوم دي، او اوس ایمان الظاهری په کابل کې په شهادت ورسو، امریکایانو بې پیلوټه تیاری د لی ګرځي. دوی که دونه بزرګان دي یا دوی ته معلوم وي، ولې پر دې باندې بمباري نه کوي؟ نو دوی تر هدف لاندې ولې نه نشي؟ نو دا موږ ته بیخي یو لري د حقیقت خبره ښکارېږي. او زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دی وایي د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعدې غړي دي، دوی څه ضرورت وغړي ته لري؟ دوی خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو داسې څوک یې چې په دوو ځایو کې غړیتوب لري، او د ده غړي ټول عرب دي. په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه له دغه خدا د چې وسته القاعده مصر څوک ده؟ ولې دې پر رښتیا سره او په ډاډ سره اعلان کوي چې زموږ د پلانې مصر ده؟ مستقر په دې حکله معلومات راکړي. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه. راب شو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب
سلام. تو حساب مننه ستانه ستاسو پوښتنه کوي. تاسو وایئ چې داعش نشته. داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په کندهار باندې چا برید وکړ او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت بیا وله داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت؟ چا وکړه؟ او د کندز والی چا ترور؟ د بدخشان معاون دی والی چا ترور؟ دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګذرې په جومات باندې د شیعهګانو په مسجد باندې برید وشو، اوو کسه ووژل شو، د دې مسؤلیت هم داعش اخیستی. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی؟ بیرغ خپل پورته کړی دی؟ نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وای پر اسانه کې چې موږ دا عملیات کړی
منځله وو بخیا اتمر صاحب د ده هدف د القاعده نه وو دی وای چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دی لیدلی
ګورې القاعده عربان مالی دلی کتان دی لیدلی مالی دلی القاعده عربان په ننګار کې دوی افغانانو سره ودونی کړي وو دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل په آسونو باندې ګرځېدل ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل دا زما خبره جلال آبادیان اوري زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم نو القاعده موجود دی دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي دا زما خبره نه ده دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې د راپور خبرې باید زه مستندسازي وکړم زه خو یو کسم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماسونه
لري. یقینا همدغه خبره ده، زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره هم صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم، تاسو ویلې کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه، افغانستان چور خوشه که ولاړ. نو افغانستان لس کاله هغه سې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال نورمونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلي شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله، اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې، ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګرو ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع، حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي، دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه، ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي؟ هلته هم خو بشري حقوق دي، تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي؟ اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي.
اتمر صاحب دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمباری، نښتې، ځانمرګې بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کېدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا پښتون کې افغانستان کې منګا شاهدان چې پورس کې دوی عرب راز یا یو راز روسته دوی په وزیرستان کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګان کولې هدفي وژنې او د القاعده مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی په دې معنا چې یو ځله امریکا دی بل ځله عربستان سعودي دی بل ځله پاکستان دی. نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو بیا پاکستان کې دی او فوزي چوړې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه هم تیر شول او د عبد آباد تر خاره پورې ورسېدل. آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بېخبره و؟ که دوی داسې بېخبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه به درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیع دی چې امریکا پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي دوی ټول په یو پروژه کې دي دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکني خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغوري. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم د پیسو په نوم د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم دا وطن تباهي خواته بیي دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي. لنډ راته ووایا چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا هم یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان دې د پیادهګري نه وباسي، ځان دې ځان نه د شا جوړ کړي، ځان نه د وزیر جوړ کړي. دې سترنج کې د پیاده رول دې نه ادا کوي، هغه رول دې نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک د دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستله، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بېچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو.
له اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پانتون استاد دی افغان سیاسي څېړونکی دی. مننه کوم چې موږ سره خپل معلومات شریک کړل. همدارنګ له افغان ژورنالیست سمی یوسفزی نه مننه چې خبرې را سره وکړي، او له هغه ملمنو هم مننه چې اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. د هغوی ټلیفونونه مو چې وانخیستلی شو، له هغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو.